ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملند یم او د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. دا اسناد څه کېدلی شي او د افغان لوري لپاره څه ارزښت لري؟ دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو. خو د خبرونې پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. طالبان ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي نسی، دوی به له افغان چارواکو سره خبرې ونه کړي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. او د ایران د روغتیا وزارت نن وویل چې د کورونا ویروس له امله په دې هیواد کې 12 نور کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه مهم محرم اجرایی اسناد موجود دي. شغلی پامپیو د اکشن بپرس د سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي.
There are two implementing elements that will be provided. They are secret.
They will do اجرایی عناصر ست چې دا دواړه محرم دي. د اجرایی نظام اسناد چې زموږ د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته باید دا دوه محرم اسناد وښودل شي. طالبانو تر اوسه د دې محرم او اجرایی اسناد په اړه آزادې رادیو سره څه نه دی ویلي، خو یو شمېر د نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د محرم او مواردو شتون د پښتنې وړ بولي. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای شي. بلخوا طالبانو ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي نسی، دوی بل افغان چارواکو سره خبري ونه کړي. رويټرز خبري اژانس لیکلي چې د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد له یاد خبري اژانس سره پر ټلیفون دا خبره کړې ده. رويټرز د مجاهد له قوله لیکلي چې د 100 یا 200 بندیان خوشي کېدل معنا نه لري. ورسته لغه چې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره باید د دغو بندیانو خوشي کېدل په شرط نه وي، د وسلوالو طالبانو ویاند دا څرګندونه کړې دي. په هغه تړون کې چې د شنبه پر ورځ د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو، تر 15,000 د بندي د طالب بندیانو د خوشی کېدو خبره سوي ده. او ویل سوي مخکې تر دې چې د مارچ پر 10 د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پیل سي، د غزندانیان باید خوشی سي. خلاص مشر غني ورسته په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې د طالب بندیانو خوشی کېدل د امریکا نه بلکې د افغان حکومت صلاحيت دی. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. دا لړۍ د تیر 2019 کال په دسمبر میاشت کې د ژمنیو رخصتیو له کبله د دریو میاشتو لپاره ځنډېدلې وه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې د افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ځي. د یادې ادارې د چارواکو په خبره له ستنېدونکو راجستر سوو کډوالو سره پر هر کس لږ تر لږه $200 مرسته کیږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې دا مهال تر 14 لکه ډیر راجستر سوی افغان کډوال میشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. ازبکستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف افغانستان ته خپلې الوتنې وځنډولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه دغه راز ویلي چې د دې هیواد ایران او ایټالیا ته هم خپلې ټولې الوتنې ځنډولې دي. تر دې وړاندې د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړل سوی چې ازبکستان په همدې دلیل له افغانستان سره خپلې پولې تړلې او ځکنۍ تګ راتګ یې بند کړی دی. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په ازبکستان کې تر اوسه داسې کومه پیښه نه ده لیدل سوې. زموږ غلا زده راډیو لري. د ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې د کورونا ویروس له امله 12 نور کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. په دې سره په ایران کې د دې ویروس له کبله د مړو شمېر 68 تنو ته ورسېد. د ایران د دولتي ټلویزیون په راپور کې نن دوشنبه وویل سول چې په نوې مړو سوو کسانو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنئی یو سلاکار هم شامل دی. یو اویا کلن محمد میر محمدی د تهران په وروختون کې نن سا ورکړه. د ایراني چارواکو څخه یو د دې ویروس لمړنۍ قربانی دی. په ایران کې د کورونا ویروس 1501 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دوهم امریکایي وګړی چې په کورونا ویروس اخته وو نن ومر. د امریکا متحده ایالاتو روغتیا چارواکو داسې مهال د راپور ورکړ چې د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا وایروس لمړی پیښې په خپل هیوادونو کې تایید کړې دي. د امریکا دغه امریکایي وګړي چې شاوخوا یا کلن وو د واشنگتن سیاتل ښار ته نږدې د درملنې په یو مرکز کې مړ شو. روغتیا مسولین وایي د واشنگتن په شمال لویدیځ برخه کې لسکونه نور کسان چې ناروغان دي د یاد وایروس د اخته کېدو د احتمال له کبله تر ازموینې یا درملنې لاندې دي. کویت د مارچ پر دوهمه نن د دې ویروس لاس نوی پیښه ثبت کړې دي چې په دې سره په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسان شمیر شپږ څلوېښتو ته ورسېد. او د ترکیه او روسیې ولسمشران په پام کې لري د رواني اونۍ په ترڅ کې په مسکو کې سره وګوري. د ترکیه د ولسمشر دفتر نن د مارچ دوهمه د خبره کړې ده. د ترکیه د ولسمشر دفتر په ویلامی کې وویل چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د مارچ پر 15 بل خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته یو ورځنی سفر وکړي. ترکیه د مارچ په لومړۍ نیټه په یو هوایي برید کې نونس سوریایي سرتیري وژل او د حکومت دوی جنگي الوتکې نسکور کړې. ترکیه او روسیې چې په سوریه کې د جګړو د مخالفو لورو ملاتړي دي تر اوسه لیوبل سره د مخامخ جګړو ډاټا کړی ده. دغه دواړه هیوادونه لیوبل سره دفاعي او سوداګریزي اړیکې لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریتل فریبا ظاهر در ثوڑان دخلل تفصیلی په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي چې د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي چې په ډاګه نشي. دا چې دا اسناد څه کېدای شي په دې اړه به رپورټ ولرو. له کونړ، خوست او پکتیا څخه د خلکو د هغه هیلو او همدارنګه ملاحظاتو رپورټونه هم درسره شریکو چې دا طالبانو او امریکا ترمنز د هوکړې تر لاسلیک ورسته لري. دوی هیله مندم دی او په عین حال کې یو لړو وخت نه هم لري. اخوا د افغانستان دننه په کابل کې د انتخاباتو کړکیچ لا هم هبار نه ښکاري. دا ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم یو وال بیا د نوو والیانو د ګمارلو ګواښ کړی دی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. همدارنګه که وخت و ځینې نور رپورټونه او موضوعات هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې به د ماشومانو لپاره د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام در واورو او همدارنګه د لوبو له میدانه پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. ازادي راډیو ته وکی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وی له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه محرم اجرایی اسناد موجود دي. خغلی پامپیو د یک شنبه پورز د سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. طالبانو د ازادي راډیو د غوښتنې سره سره تر اوسه دغه پټو اجرایی اسناد په اړه ازادي راډیو سره څه نه دی ویلي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان پوهان په داسې مهمه هوکړه لیک کې د پټو مواردو شتون د پښتنې وړ بولي. خاطر پردې سپادې اړه نورو جزئیات سره
د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان کې د سولې راوستلو تړون تر لاسلیک وروسته د امریکایي چارواکو لخوا په دغه هوکړه لیک کې د محرم اسنادو د موجودیت په اړه څرګندونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تیر ورځ سی بي اس ټلویزیون سره خبرې کولې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په هوکړه لیک کې د نور اجرایی محرم اسناد هم شته.
دوه اجرایی عنصرونه شته. دا دوه محرم دي. دا اجرایی نظامی اسناد دي چې زموږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وخودل شي.
خاغلی پامپیو وی دا تړون شفاف دی او لدی ور اخو هیڅ بل معاملې نشته. نوموړي دا هم ویل چې دا تړون ژور پیچلی او خسنجول شوی میکانیزمونه لري چې پر بنسټ امریکا د خپل اړخونو نظارت او لهغوی سره حساب او کتاب کولای شي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې تر لس پړاو خبرو وروسته چې نږدې اتلس میاشتې وخت ونیو بل اخر افغانستان کې د سولې راوستلو تړون په نوم هوکړه لیک د فبروري په 9 د بهرنیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د لسکونو استادو په ګډون په دوه کې لاسلیک شو. اوس پوښتنه ده چې په یاد هوکړلیک کې دغه دوه محرم اسناد پټ پاتې کېدل څه تاثیرات درلودی شي. د نړیوالو چارو کارپو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز پوخانی رئیس فرامرز تمناوی په دا ډول مهمو هوکړلیکونو کې د محرمو موارد شتون د پوښتنې وړ دی.
تر هغه ځای چې د امریکا د ملي ګټو لپاره محرم وي مونږ علاقه نه لرو چې پرې پوه شو، خو که د افغانستان د ملي ګټو لپاره وي هر هغه مورد چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بس شوي باید پرې پوه شو، او که داسې نه وي بیا د بې باورۍ په فضا کې خبرې هم ګټه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ لوی درستیز مارک میلی چې د امریکا د استازو د مجلس له غړو سره د دغه تړون په اړه خبرې کولې، ترې پوښتنه وشوه چې آیا په تړون کې کوم پټ اړخ نشته. د دوی ځواب دا و چې په دې اړه نه پوهېږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هوکړلیک د دغه دوو محرمو اسنادو په اړه چې پمپیو په اړه څرګندونې کړې دي له طالبانو معلومات واخلي، خو د طالبانو ویاندویانو ښاغلي شاهین او مجاهد تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا پټ اسناد څه کېدای شي؟ په همدې موضوع باندې زما همکار د نړیوالو چارو له کارپو محب شریف سره مرکه کړې. له محب شریف نه په اثر کې خاطر پردیس د دې اسنادو د امکان په اړه پوښتلې چې دا به څه شي.
یوه مهمه مسله چې زه فکر کوم په هغې ارتباط باندې دوی دا مسایل محرم ساتل، هغه دا و چې د امریکایي پوځیانو جنګي جرایم او د هغې دوسیې مسایل چې هېڅکله باید دا راپورته نه شي او هېڅکله د هغې مسایل واضح نه شي، او په دې ارتباط باندې هېڅ ډول بحث او هېڅ ډول حقوقي صلاحیت د افغانستان هېڅ لوری باید دا ونه لري چې په دې ارتباط باندې ځینې مسایل راپورته کړي. دوه مسلو چې زه فکر کوم په ځینو ځایونو کې امریکایانو چې کوم ډول پلان درلود یا کوم ډول اجراءات کړي دي د هغې په ارتباط باندې هم نه طالبان او نه امریکان غواړي چې په داسې شکل معلومات ورکړي چې هغه د په اصطلاح د امریکانو د معاملې یا د هغه تعامل اصلي څیره راوباسي. په ځینو ځایونو کې داسې شی شوي چې امریکان نه غواړي هغه راویستی شي او د هغې پوره معلومات عامو خلکو ته ورکړی شي، ځکه دوی په دې فکر کې دي چې د ځینو معاملاتو چې دوی د افغان لوریو سره کړي دي یا یې د په دې اوسني تړون کې د طالبانو سره کړي دي هغه دې په تفصیلي یا په داسې شکل باندې د خلکو مخې ته راویستی شي چې اسناد ورسره وجود ولري او ملت بیا پرې خبر شي. دغه یو شی زه فکر کوم چې ښایي وجود ولري.
شریف صاحب، فکر کوئ چې دغه موارد چې تاسو ورته اشاره وکړله، یعنی دغه دوه محرم اسناد چې امریکا یادونه کوي چې دا موجود دي، د دې جزئیات به له طالبانو سره هم شریک شوي وي؟
زه فکر نه کوم چې دوی د طالبانو سره شریک کړي وي، بلکې له طالبانو ښایي دا غوښتل شوي وي د دې جوړجاړي په بهیر کې چې دغسې شیونه دوی راونه باسي، ځکه په طالبانو سره یا د نورو هغه لوریو سره چې د امریکانو په ضد جنګېدلي یا حتی په افغان حکومت کې دننه پاتې شوي دي داسې مسائل شته چې هغه په افغانستان دننه او د کور نه بهر نړیوالې محکمې ته د جنګي جرایمو په شکل وړاندې کېدلی شي او یو ډول نه په یو ډول د امریکا لپاره سرخوږی راپورته کولی شي. دوی په دغې تړون کې که تاسو وګورئ هر ډول ممکنه مستقیم او غیر مستقیم ګواښي د امریکا متحده ایالاتو ته لري کله یو کوشش کړی چې هغه په داسې شکل ځای په ځای کې په متن کې چې په هیڅ ډول باندې امریکانو ته ضرر ونه شي رسولی.
داسې محرم اسناد یا داسې محرم مادي یا فکتورونه چې په داسې په دا ډول مهمو تړونونو کې موجود وي، فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به دغه ډول تړونونه تر پوښتنې لاندې لاړ شي؟
مفهوم او مدلول یې دا دی چې کله په کوم تړون کې کوم شی په څه شکل ومنل شول د هغې تړون ټوله محتوا بیا د هماغه منل شوي مفهوم په ګیر کې وي او د هغې یرغمل ده. دوی ځکه دغسې یو شی ځای په ځای کوي چې وروسته یې هم څوک ونشي کولی په مقابل کې یو شی راوباسي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله به په نږدې راتلونکي کې د څلورو نورو ولایتونو والیان معرفي کړي. دا د دې ډلې ادعا ده. دا رپورٹ لرو خو تری ویلنډ خبرتیا ورسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا سبات او هم پالنې ټاکنیز ډله وایي چې پراتلونکو ورځو کې به د څو نورو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د انتخاباتو د مسایلو په اړه هیڅ بحث نه دی شوی او نه کوم پرمختګ شوی دی. اخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي والیان یوازې هغه محل د منلو دي چې د دوی لارې د افغانستان د دولت لخوا معرفي شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې.
له څو ورځو چوپتیا وروسته اوس یو ځل بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله غواړي په څو نورو ولایتونو کې هم والیان معرفي کړي. د دغې ټاکنیزې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د ولسمشریزو انتخاباتو د لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او اوس چې ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره بیرته چمتووالی پیل کړی، عبدالله هم غواړي په ولایتونو کې والیان معرفي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړلیک له لاسلیک وروسته د انتخاباتي لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه کسانو چې د امریکا او هم د افغان سیاستوالو لوري منځګړیتوب کوو هغوی هم اوس کوم تګ راتګ نه لري. اوس چې ارګ د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی نیسي، اجرایه ریاست هم په دې اړه بیرته خپلې ناستې پیل کړي او د والیانو د معرفي کېدو بحث بیا پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله ته یوې بلې نږدې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوی په تخار، بدخشان، فاریاب او دایکندي ولایتونو کې د عبدالله له لوري والیان معرفي سي. وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره ولسمشر اعلان کړ، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله د ټاکنو کمیسیون پریکړه ونه منله او ځان یې بریالی وګڼه. ښاغلي عبدالله اعلان وکړ چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي او بیا یو شمیر ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې له خبرګونونو سره مخ شول او دا لړۍ بیا د کورنیو او امریکایي سیاستوالو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک لپاره وځنډیده. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې یوازې هغه والیان قانوني او د باور وړ دي چې د منتخب ولسمشر له لوري استول سوي وي. د دغه ادارې ویاند سید شاه سقیم:
د قانون په اساس باندې د یو والی مقررول هغه داس د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې لخوا یو کس معرفي کیږي ریاست جمهوریت او بیا د ولسمشر د حکم په اساس یوې سیمې ته والی د ولسمشر د استازي په توګه لیږل کیږي. خو ځینې ډلې کچیرې په خپل سر باندې دغسې والیان معرفي کوي یا په خپل سر باندې لیږي، دغه والیان نه یوازې کوم قانوني اهمیت نه لري بلکې هیڅ ارزښت هم دغه پروسه نه لري.
ولسمشر یې مڼه هم وایي چې اوس مهالی ولسمشر محمد اشرف غنی به د کب میاشتې په 19 نیټه د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره د لوړې مراسم ترسره کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال:
د لوړې مراسم لکه څنګه چې په ټاکل شوی و چې پر 19 د کب کېږي، هماغه نیټه ده پر 19 د کب د لوړې مراسم ترسره کیږي.
مخکې تر دې ولسمشر یې مڼه د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک د لاسلیک یوه ورځ مخکې د لوړې د مراسمو خبر ورکړی و چې د امریکایي چارواکو په خبره بیا دا نیټه وځنډیده او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لوري د ښاغلي غنی له دې پریکړې هرکلای کړی و. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم بیرته د سولې په تړاو، په افغانستان کې د سولې د راوستلو تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شو، د نن په افغانستان کې هیله مندۍ پیدا کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې خلک دغه تړون نه وروسته سولې راتګ ته هیله مند شوي، په عین حال کې خپلې ځینې اندېښنې او نظریات هم لري. له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ اورو.
ته په جنگ کې کونډې شوی میرمنی، یتیمان او نور بشمیره جنگ ځپلي کسان راغلي وو ټولو په یو خله په جنگ کې لخکی لخواو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوله. دوه میرمنې چې د خپلې کورنۍ غړي لاسه ورکړي، بچي او د کورونو سرپرستی هم ورپغاړه ده، د دوی په خبره مرسته نه غواړي. یوازینۍ هیله یې په هیواد کې سوله راتلل دي. وای
زما نوم شیرینه ده. موږ ټولې زنانا راوتلي د خدای موږ له دې وطن کې سوله راولي، افغانستان خدای جوړ کړي. موږ سوله غواړو، که وږي که تږي، موږ خپل نارینه ورکړي دي، ښایسته ځوانان موږ په دې وطن ورکړي دي. هغه موږ نه غواړو چې بچي واړه پاتې شل او خاوندان مړه شل. موږ دا غواړو چې که وږي که تږي که جامه نه لرو که هر څنګه چې موږ دا نه غواړو. موږ وایو چې موږ وطن له خدای سوله راولي او زموږ وطن امنیت کې شي، نور ځوانان مړه نه شي.
دل پسان دا ناسته ما یتیمانانو لا یو زو یو ماسه مې مرشو په دې کې یو ورځ راغله ایستول کې زو یو ماسه مې دواله په کور کې ولګې در مرشو او اوان راغې او موږ ولګې دل اوس والا وړي چې مانان دي را ناسه ما ته ټوک پین ور نشته دي چې چا تل دا غدي خدای او بکی او د نور دي خدای د پکی افغان بچی مې د خدای په نوک باندې ستنه او خيستا خيستا ځوانان دي ولار خبر شول.
په دغه غونډه کې ځوانانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو هم ګډون کړی و. دینی عالمان وایي تل په هیواد کې د روان جنگ په ضد ویناوې کړي او دغه جنگ افغان وژنه بللې ده. په جنگ کې لخکیلو اړخونو یې غوښتي چې یو بل سره خبرې پیل کړي او دغه جګړه پای ته ورسوي. مولوی نور احمد غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
ولسونه ټول د افغانستان د جنگ نه ستړي شوي، مایوبین دی، ټول ستړي شوي دي. زما ورونو دې مایوبین دا دې کونډو له وګورئ، مالونه شهیدان شوي دي او خاورو خوړلې دي، افغانستان په خاوره باندې شهیدان شوي دي. اے زما ورونو، موږ سوله غواړو، نور ستړي شوي دي جنگونو نه.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د جنگ په ضد او د سولې په ملاتړ غونډه کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هوکړه لیک لاسلیک شو چې دې خبرو او هوکړې افغانان دې ته هیله مند کړي چې وطن کې به یې تلپاتې سوله راشي. دوی به نور له وژنو او ځورونو خلاص شي او په خپلو سیمو کې به آرام ژوند وکړي.
اخوا په غزنی کې هم ګڼې داسې میندې شته چې جګړو یې د کورنۍ غړي ترې اخیستي دي، خو دوی د سولې ارمانجنې دي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامنې د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
دا غزنی ښار ختیځ لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلې او لوغړه نشه ځووسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوې ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې میلادې څخه د سولې په اړه وپوښتل راته ویویل
خوشحاله خدای قرآن دی وکړي، خدای دې موږ هته وګوري، شپې د کوچنیان خدای دې دغه هته دې وګوري. موږ بیا جای موږ په تروسه په دغه کې دوه غټې غټې دي، تر دغه داسې سمې برابرې پیغلې نجونې په دوه باندې څه دوه اوس وخت کېږدي کې سره پرته دا سړی داسې مخسم چې تر سره ولکه لیونی د که په دې خبرې شریف پروت یې داسې وخت راغلی ستړی دومره دغه نه لرم چې دوه بنده واوکم.
دا یوازې شریفه نه، بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې شته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانه سي، همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د ښکېلو لورو لخوا وژل کېږي. ډاکټر امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان ښځو ډېر زیات ضرر ولیدو او دا د جنګ تاوتریخوالي مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. نو ډېرې زیاتې پریشانه دي او ډېرې زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي.
په غزنی کې د شزو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي شزی تر نورو ډیری له جګړو زیانمنې سوي دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډیری هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده، ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه میرمنې چې هر ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډیر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسیږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفی او په غزنی کې د نورو افغان برو میندو هیلې سولې ته لا ډیرې سوې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
په خوست کې هم د خوست اوسیدونکي د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون ته خوشبینه دي او هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته لاره پرانیزي. نجیب الله لوخیل له خوست تفصیل لري.
د خوست اوسیدونکي کریوي خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې راوستلو تړون لاسلیک کولو ته خوشاله دي، خو تر څنګ هیله لري دا تړون به تر شا نورې داسې خبرې چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لامل شي ونه لري. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالوري واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې دایمي سولې ته لاره پرانیزي.
کومه توافقنامه یا پیمان چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرون په دوحه کې لاسلیک شو، واقعیت دی چې دا د سولې دپاره لومړنی ستر ګام و چې د دایمي سولې دپاره په افغانستان کې یو بستر آماده کوي. خو موږ هیله من یو چې هغه اندېښنې او تشویشونه چې د ولس سره شته دي او یا له ځینو سیاسیونو سره شته دي چې ګویا د دې پیمان تر شا هغه څه چې په پیمان کې لیکل شوي د دې تر شا نور څه پټې معاملې داسې نه وي چې په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل لپاره معامله شوي وي او دا په هیڅ وجه د ولس دپاره زغم وړ نه ده.
د سولې د هوکړې په خوا کې د خلکو سیاسیونو او ښځو اندېښنه دا ده چې د جمهوریت تر چتر لاندې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې له زیان او ګواښ سره مخامخې نه شي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
د ولس په نمایندګۍ غوښتنه دغه ده چې د کوم چې هم چې لوستر وړي دي، کوم نظام چې لوستر وړی دی، کوم بیا رغونې کورونه هم چې لوستر وړي دي، دا باید حفظ شي. تر څنګ افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول مملکتونه چې دلته شتون لري، استازی شتون لري، هغه باید دوی ته کلک متوجه شي او تر سوی موږ نظام او حکومت دوام او پایښت وکړي.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا اجرایوي مشر سید کریم خان خاکسار بیا په افغانستان کې د نظام د اساسي بنسټونو پایښت د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شروطو څخه ګڼي.
اول خو د افغانستان بنسټونو سره باید غرض ونولی شي، د افغانستان بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. پوتې شوه مخکې د طالبانو حکومت چې دوی د امارت په نوم جوړ کړی و چې هغه یوه ډله وه، یو طرفه و، دې سره بیا هم افغانستان خلک جوړ نه شي تللی، بیا پخوانی جنگونه تکرارېږي.
د ناظم بادشاه په نوم د خوست یو بل اوسیدونکی هم وایي د دې سولې په وجود کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې وي.
افغان شموله حکومت باید جوړ شي، داسې نه چې یو امارت د وی طالبان د وی نه رسېږي نه وي. دا رقم د مزره دی چې سره د لکه دا مخکې چې موږ تېر انتخابات وشول اشرف غني رئیس جمهور شو، په دې کې دا رقم ته خلکو نه خشول وي، ښه کورینه وکړي، انتخاباته کې برخه واخلي، چې وایي ګټله موږ بالکل ورته خوشبینه یو.
میاشتو پر لپسی ناستو وروسته د شنبه په ورځ چې د فبروري له 28 سره برابر و، د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي مولا عبدالغنی برادر له لوري لاسلیک شو. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستان ووځي.
یو سولی یو خزی سوله د افغان خزول نظره.
نجیبه فایز هلمندی ما څنګه چې جهان انکشاف ته رسیدلی دی د سولې په خاطر رسیدلی. سولې خو تبن شده نعمت دی، د الله لوی نعمت دی چې موږ کولای شو په سولې کې ډیر پرمختګ وکوم. بل دا چې په ارزښتونه هغه ارزښتونه موږ غواړو چې د اسلام په مقدس دین کې موږ ته الله تعالی جل جلاله راکړي دي، موږ هغه ارزښتونه او هغه حقوق غواړو، نو هیڅ امکان نه لري چې بیرته په هغه تیارو کې موږ ژوند وکړو.
د سولې په اړه د سلو خزو سرګندونې دا لړۍ د ازادي لړۍ یو نوې لړۍ ده چې تاسو یې زموږ په ویبپاڼه او همدارنګه په راډیوي خبرونو کې اورېدلی شئ. زموږ اغلا ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 5.5 په صاف او واضح توګه زموږ خبرونه اورېدل کېږي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. یو وار بیا پامو کوي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فریبا ظاهرې دروري.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه محرم اجرایي اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو د یکشنبه په ورځ د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي او زیاته کړې چې د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وښودل سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا طالبانو ویلي تر هغو چې د 2500 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشی نسی دوی به له افغان چارواکو سره خبرې ونه کړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یاد خبری اژانس سره پر ټلیفون دا خبره کړې ده. رویټرز د مجاهد له قوله لیکلی چې د 100 یا 200 بندیانو خوشی کېدل معنا نه لري. وروسته له هغه چې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره باید د دغو بندیانو خوشی کېدل په شرط نه وي، د وسلوالو طالبانو ویاند دا څرګندونه کړې دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدلو لړۍ نن بیا پیل شوه. دا لړۍ د تیر 2019 کال په دسمبر میاشت کې د ژمنیو رخصتیو له کبله د 3 میاشتو لپاره ځنډېدلې وه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې د افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ځي. د ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې د کورونا وایروس له امله 12 نور کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې د دې وایروس له کبله د مړو شمېر 68 تنو ته ورسید. د ایران د دولتي ټلویزیون په راپور کې نن دوشنبه وویل شو چې په نویو مړه شوي کسانو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي یو سلاکار هم شامل دی. اخوا په امریکا کې دوهم امریکایي وګړی چې په کورونا وایروس اخته وو پرون ناوخته ومړ. او د ترکیه او روسیې ولسمشران په پام کې لري د رواني اونۍ په ترڅ کې په مسکو کې د سوریې د جګړې په اړه خبري سره وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تفصیلی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. اوس هم مخکې لدی چې 19 پروګرامونو ته ورشو، د ماشومان لپاره د ازادي راډیو او یونیسف د اداري شریک پروګرام او د لوبو میدان درته وړاندې کوو. وروسته ریپورت راخلو. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې پرون په پارلمان انتخاباتو کې د مستحق رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 رای ورکوونکو خپلې رای کارولې. کوم غوند په دې انتخاباتو کې مخکې دی او د انتخاباتو په اړه څارونکو اداري څه وایي؟ د بل نوریاس نوري وورو ورپسې 19 پروګرامونه خبري کوي.
پرون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ مخکې د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل چې په دې انتخاباتو کې د ټولو مستحق رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 چې شاوخوا 3,900,000 تنه کېږي خپلې رایې کارولې دي. دا د انتخاباتو د اعتبار لپاره له ټاکلي حد یعنې په سلو کې له 500 زیات دي. په دې هیواد کې چې نفوس شاوخوا 9,200,000 دی، شاوخوا 4,800,000 کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر پیژندل شوي دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل چې لومړنۍ نتیجه به نن اعلان کړي. د دغه کمیسیون رئیس بختیار خدای ورزاده خبرلانو ته وویل چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د فضا د برابرولو لپاره 3,412 د رای ورکولو مرکزونه پرانیستي وو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون دغه راز ویلي چې ټول 241 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلي دي. د تاجکستان د شپږ کسیزي ولسي جرګې ته 141 کاندیدان د انتخاباتي حوزو پر اساس ټاکل کیږي او د نورو 22 چوکیو لپاره د ګوند لس د سیستم له مخې خلک غوره کیږي. ډېر تم کیږي چې د ولسمشر امام علي رحمان ګوند بلوي برای خپل کړي. په دغو انتخاباتو کې یوازې یو مخالف ګوند برخه اخیستی و. دا له 2015 میلادي کال را په دې خوا چې د تاجکستان سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړل لومړني انتخابات دي. شپږ کوچنیو ګوندونو چې سوسیال ډیموکراتیک ګوند اس ډی پی په دې ډله کې یوازنی مخالف ګوند دی په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. دغه ګوند یوازې 15 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلی دي. په تیرو دولسو کې لویدیځو څارونکو هیڅکله هم د دې هیواد انتخابات شفاف نه دي بللي چې هغه د سیالۍ په فضا کې ترسره شوي وي. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبرالانو چې د رایې ورکولو بهیر له نږدې څارلی وای دی یو کس لخوا د څو ځلي رایو استعمال یوه عمده ستونزه وه. په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې ښکاري چې یو کس د واکمن ګوند لپاره څو رایې په صندوق کې اچوي. په یو بله ویډیو کې روسیې ته مهاجر شوی د تاجکستان یو وګړی ښکاري چې وایي ورته ویل شوي چې واکمن ګوند ته باید رایه ورکړي کنه خپل کار به له لاسه ورکړي. د یادونې وړ ده چې په تاجکستان کې د پراخې بېوزګارۍ له امله د دې هېواد په سلګونو زره وګړي روسیې ته د کار کولو لپاره مهاجر شوي دي. په موسکو کې د تاجکستان سفارت ویلي چې په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره د دغو مهاجرو لپاره په موسکو کې د رایې ورکولو 15 مرکزونه پرانستي وو. امام رحمان چې له 1992 کال راهیسې د تاجکستان واګې په لاس کې لري پر حکومت له اوږدې مودې راهیسې انتقاد کیږي چې مخالف ډلې زپی او انتقاد کوونکي غلي کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې له گیم سره څومره علاقه خي؟
تمام ورځ په پوله د کپټای د مثلا او تاق د هر شاید بس په موبایل کې نه ختیږي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې نه پوهیږي، د غسترګو تم دا تاوان رسوي.
او د هغې لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کې بل خوا ته د هغې توجه دغه کې مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکړو.
نن په همدې اکل خبرې کوو له آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
امون هم نقیب الله ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلي بس شپه ورځ بس کبرته همي، یعنی زلی نه تصبریږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي. په دې سیستم باندې بس دود خوشحاله اوسیږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهي زړه به دې خرابیږي. 15 زامن دي، 15 ماسیان دي، لس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقته نظر نه ده. سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې ده. که مکتب ته ولیږي ورته وایي چې خط نه ویشته، که خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دا کټه پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتي دي. نو په دغه سیستم لپاره درسونه وتلي دي او دوی ذهني مسالې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفې نه راشي، هلکانو ته اخلي او گیم پیکوي، چکا پیکوي، چای ورته وایي چای پیکوي، ویده یې زوی له جبه راوباسي. دغه دغه موبایلونه نه دي، دا غټ تاج موبایلونه، دغه یې ډېر خوښېږي. هغه ته اخلي سندلۍ په سر باندې کېدم، بیا مې دا مسای راخلي، بیا په دې کې گیم راړی، نه پرې پوهېږم چې چای پکې راړی که نه. دې کې ساتیري دی که نه خوښېږي. ماشوم خو د ورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
نوم محمد میرویس ده، کارګر یم. ما ته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټیلیفون واخله. زه ورته یم چې غټ ټیلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې گیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته یم چې او زویه، وا اولاده، وا بچو، د ما 15,000 روپۍ معاش ده، هغه ټیلیفونونه 40,000 او 15,000 ورکوي. زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه ووایئ، تاسو مکتبونه ووایئ، تاسو سبقونه ووایئ چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشونه شي. تاسو به ځان ته غټ ټیلیفونونه هم واخلئ، یار څه به واخلئ. بیا د ما سره یو نوکیا ټیلیفون ده، دا رانه واخلي. په هماغې کې دوی مصروفه یې، گیم کوي، یو شی کوي، بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو 400 زه دوی پوهیم نه پوهیږي. نو مجبوره شم یو وار پرې باندې کوم، یو هغه پرې باندې کوم. بیا هم پسته د زړه جګرخونه مې ما چرا دا خو ماشومان دی دا خو نه پویږي دا سترګو تم دا تاوان رسوي.
قدرمن دوستانو، که څه هم ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یوه خوله نه دي، خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګۍ ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې هکله مو د طبي پوهنتون له استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پیل کې موږ نه پوښتلي چې په موبایل کې ډیر ګیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي. کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي. یعنی اصلي خبر په دې باندې ده چې د سترګو اوښکې په رپیدو باندې منتشر کیږي د سترګې سطح ته. کله چې دا مشکلات ورته پیدا شي ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي، سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شوه سترګې سره مجبور ده چې په لاس باندې داسې مالش درکی. کله چې مالش د غشان زیات چوله سوروال سترګې ته پیدا کی. هر څومره چې مال زیات درکی سترګو ته هغه باندې تم تکلیف درکی او د سترګو دغه توروال چې موږ ورته قدنی ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یو مرض د کراتوکونس پنوم، یعنی سترګې مخروط غوندې قدان ته راځي مخکې ته راځي. دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کړي، یعنی سترګې نظر لږ شانته کمیږي. د دې په خاطر سترګې لږ شانته تکلیفونه ورته پیدا کیږي.
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ورته رسوي.
د سترګو ډاکټر یې ماګنه زه کله چې کور کې ما دوی استعمال نه کوي زه کور کې نه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چي ده غوي ده په ماشوم په دسترس کې د غشان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ته ځکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي.
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په ګیم باندې تیر کړي؟
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي، په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه. هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي. نو هغه خپله ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي. بله شواده چې ابي شو امنګ ورته وایو هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي. موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وایي سترګې مې تکلیف پیدا کیږي. د اصلي خبره په دغه باندې هغه ابي شواده سترګې سره کوشش کوي چې ښه په زیر باندې وګوري په زیر ګوري سترګې دوامدار نه رپي بیا هغه وخت د سترګې نه منتشر کیږي ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کیږي سوزش د غشان پیدا کیږي او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه ونوالوي.
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیات علاقه لري اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل شي چې دوی هغه وم نه زوريږي او توان هم ورته ونرسیږي؟
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومان ته او که زیاته یې علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت وروسته د غرمې نه دا بیخي ورته کفایت کی که گیم وهي که نور شیانات چې کوي نیم ساعت.
هغه ماشومان چې موبایل ورته د سترګو مشکل پیدا کړی درملنه یې څنګه ده؟ سخت ده کاسان
خو که زیاده تکلیف هغې وي خو خاصې مونږ بیا ورته د سترګو اوښکې درکوو چې ورځ کې څلور زره به یې واچوي چې سترګې لږ چنده تازه او نرم راحت وي چکک او مصنوعي اشک ورته وایي هغې ورته درکوو. که زیاده تکلیف د هغوی بیا مونږ هغه عینک درکوو چې بلوکت په نوم یادیږي ځینې کسان ورته وایي چې فوتو کرومیک عینک هغه مونږ ورته توصیه کوو. انشاءالله بیا په هغه باندې کولی شي چې خپله کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شیانو باندې جاری وساتي.
په کوم شمیر ماشومان دلته راوستل کیږي چې هغه همدغه موبایل کمپیوټر او دغو شیانو ورته د سترګو مشکل پیدا کړی؟
ولس فیصدي خو زیاته ده، د 50% زیاته ده. هغه کورنۍ چې د هغوی اقتصاد ښه دي خپله یې غواړي چې د هغوی ماشومان په دغه الکترونیکي وسایلو باندې ښه پوهوي خو فیصدي د 50% زیاته
چې دا سترګې مشکل پیدا کړي
چې سترګې مشکلات پیدا کړي د 50 نه زیاده کړي کله چې راځي وای سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې نه پي سترګې سترګې ته مالش کوي او کله چې درس وړي وای ماده خستګي پیدا کیږي اصلي خبره په دغه کمپیوټر موبایل دغه شایر باندې کله چې موږ پښتنه کوي دا زیات موبایل کاروي دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومان ته بيخي کفایت کوي چې بيخي زور درکې یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لیک شاند د دوی کورنۍ متوجه وسی چې یو سو د خیاغې ته سره ده کې بل خو ته دغه توجه دغه کې تر سو چې سترګې حالت نورمال ته ورسیږي بیا سو د خیر سره بیا خپل بیرته کول چې استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساعت نه زیات به مونږه اجازه نه درکو
bale ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب څنګه وسی
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خونو خبرونه تربیه پرز کی چیاست الله مال او ملګر
چی خواچ دو چی کیا یار انتخاب میکنن
وای کتای تومدان کل تنظیموی زور است کبیر
به وزګور دا گاونده هوا پاکستان و ګورې څه مدمه
و بایس یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده پتپو کی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده ماز دیگر تر څلور بجو ل ازادی رادیو
ده لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل ونیزه کې تاسو ته خرغ لاستویم په دې هله چې روغ سټولري د افغانستان کرکټ بورډ هغه وزیرت کړ چې ګوند له ایرلند سره راتلونکي سیالي لغوه شوې دي دا درې شلوري زیلو به د راتلونکي جمعې پورز د افغانستان په قربتوب په هندستان کې پیلېږي
خوشبختانه چې نن د ایرلند لوبله هم هند ته ورسېدله
د افغانستان د سیمایي لوبو فدراسیون وایي چې د لومړي ځل لپاره په پلازمینه کابل کې د وسلو به سیالي ترسره کیږي
له خیره سره د شنبې پورز هفته راتلونکي شنبې شروع کیږي دا د ټولس ولایتو او ترمنس دا مسابقات بلکی له خیره سره
د وسلو به د سیالي به د راتلونکي شنبې پورز پال شي چې و ورسي دوام کوي او کا وختونو د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزون کې بشیر ترکه به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه هم معلومات درکړي د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړی او زه هلې اسدی وړاندې کوم په فایل کې نجې صاحب د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
د ډیورن کرخه د دواړو غاړو د کرکټ په سیالیو کې د وطن دوست په نوم لوبډلی اتل ولی خپل کړه دغه ټیم وکړای شول چې د چمن ټیم د مادي ورکړې او د اتل ولی جام خپل کړي دغه سیالي د ننګرهار او د خیبر پښتونخوا د دوو ډیر شو ټیمونو په ګډون پیل شوې وي د ننګرهار د رسنیو دفتر د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دغه سیالي د ډیورن د دواړو خاو د سیدونکو د لا نګدیوالي په هدف تر سره شوې د کابل د نجونو د فوټبال لیګ د لومړی ګروپ په سیالیو کې ستاره هی بنین او پیروزی ټیمونو اتل ولی خپل کړه د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس د کابل د نجونو په فوټبال سیالیو کې 13 ورځ دوه لوبې تر سره شوې چې دوه لوبډلو ستاره هی بنین او پیروزی ټیمونه وتوانېدل چې خپل سیالان مات کړي د دې لوبو په لړ کې ستاره هی بنین او عبدالقاسم فردوسی د سیالیو ډګر ته ووتی چې ستاره هی بنین ټیم 21-0 په وړاندې بریا خپل کړه بل خبر کې اوري چې د دغه لوبو په لړ کې دوه ټیمونه پیروزی او اتحاد یو بل سره مخ شول چې پیروزی ټیم 3-0 په وړاندې لوبو وګټله د یادونې ده چې دغه لوبي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې ترسره شوه او د اسپانیا د لا لیګا لیګ د سیالیو په لړ کې تیر شپه د نړۍ دوه غختلي فوټبال لوبډلې بارسلونا او ریال مادرید فوټبال لوبډلې یو د بل په وړاندې د سیالیو ډګر تخته شوې چې ریال مادرید 2-0 په وړاندې بارسلونا ته سخت ماتې ورکړه. په یاد لوبه کې د ریال مادرید لپاره وینسوس د لوبې په 20مه او ماریانو بیا د لوبې په 90مه دقه کې ګول وهنه وکړه. دا لوبه د ریال مادرید په کورنی لوبغالی سانتیاګو کې ترسره شوه. ریال مادرید په یادې بریا سره د بارسلونا څخه په لا لیګا لیګ کې د جدول لومړی مقام خپل کړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نورې ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان او ایرلند ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو لړۍ پیل شي. که څه هم تېره ورځ خبرونه خپاره شول چې دا سیالۍ لغوه شوي دي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا سیالۍ به په ټاکل شوي وخت ترسره کیږي. د کرکټ بورډ له ویان سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې د همدې موضوع په اړه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان په قربتوب د افغانستان او د ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ درې نړیواله شل ورځې لوبې په هند کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبو لپاره له پخوا چمتووالی نیولی. افغان کرکټ ملي لوبډله له څو ورځو وړاندې هند ته رسېدلې او هلته خپل تمرینات کوي. خوشبختانه چې نن د ایرلند لوبډله هم هند ته ورسېدله او په هند کې به د لوبو تر پیل وړاندې خپل تمرینات ترسره کوي. یادې لوبې چې په کومو نیټو پلان شوې وي په هماغه نیټو به انشاءالله ترسره کیږي. هیڅ کومه ستونزه نشته. د افغانستان کرکټ بورډ یادې لوبو لپاره پوره تیاری لري. یادې لوبې به د مارچ په شپږمه، اتمه او لسمه نیټه ترسره شي.
په کوم لوبغالی؟
د ګریټر نویډا په لوبغالی.
بله مسله د شهزاد بیرته لوبډلې ته راتګ دی. هغه به هم د ایرلند په همدې روان سیریز کې به لوبیږي. بندیز پہ ختم شوی دی، په دې سیریز کې به لوبیږي که نه؟ راتلونکي نړیوال جام شل ورځ او دا ډول آسیا کپ چې موږ مخته لرو،
په شهزاد محمدي بندیز پای ته ورسېده او د په قرارداد باندې بندیز شته. خدای به خپل تمرینات کوي، خپل چمتووالی به نیسي. د ایرلند په وړاندې لوبو کې به د افغانستان استازیتوب نه کوي، خو خپل تیاری به نیسي تر څو وکولی شي چې د راتلونکو لوبو لپاره ځان تیار کړي او د دې جوګه شي چې د غوراوي کمیټه پریکړه وکړي چې د راتلونکو د افغانستان استازیتوب.
بله مسله د افغانستان د تیستو بچوونکي آفتاب علم د چې په سوشل میډیا ورته کمپاین هم کیږي چې لږ تر لږه کرکټ بورډ یا کومه سزا چې ورته ټاکل شوې هغه ورته وبخي، بالاخره او هغه هم د شهزاد په شان باندې لوبډلې ته بیرته راستون شي. په دې اړه د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه سره
کله چې یو لوبغاړی د قانون څخه سرغړونه کوي او قانون ماتوي، نو د اصول مخې ورسره چلند کیږي چې آفتاب علم سره هم د اصول مخې چلند شوی ده او دغه ستونزه چې د اخلاقي ستونزه وه د ویلو ده چې آفتاب علم خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي، خو وبه ګورو چې د افغانستان د کرکټ بورډ ډسپلین کمیټه په دې هکله څه پریکړه کوي او هغه پریکړه بیا موږ له تاسو سره شریکوو.
یعنی آفتاب علم وړاندیز به طبعا دا وي چې سزا یې راکمه شي، د بند موده یې راکمه شي، که څنګه؟
طبعا همداسې یو وړاندیز به کوي، خو د ډسپلین کمیټه خپل قوانین لري، خپل اصول و مقررات لري، د هغې په اساس مخته ځي او د هر لوبغاړي هغه ستونزې ته او بندیز ته په کتو سره هغسې ورسره مخته ځي. نو وبه ګورو چې د آفتاب علم سره څه کیږي، د دوی هغه ستونزې ته په کتو سره او هغه بندیز ته په کتو سره د ډسپلین کمیټه پریکړه.
شهزاد بندیز هم تقریبا موده ډیره وه، خو هغه موده ورته معاف شوه. په سوشل میډیا کې بیا ځینې انتقادونه دا موجود دي چې دلته یو ډول دغه د مور او میری چلند چې ورته ویل کېدلی شي، مثلا د یو لوبغاړي دپاره قانون یو ډول تعبیریږي، د بل لوبغاړي دپاره بل ډول، که د یو لوبغاړي دپاره د سزا موده راکمېدلی شي د بل دپاره ول نه شي راکمېدلی.
ما مخکې هم تاسو سره دا موضوع شریکه کړله، مخکې دې چې زه تاسو سره خبرې وکړم ما د ډسپلین کمیټې له مسؤلینو سره خبرې وکولې، ناسته مې ترسره کړله او له هغې وروسته زه تاسو سره دا مرکه کوم. د ویلو ده چې د ډسپلین کمیټې بندیزونه فرق کوي، توپیر لري، د هر لوبغاړي بندیز توپیر لري چې په کوم اساس هغه ته په هغه باندې بندیز لګول شوی ده. هماغه شانتې بیا هم یادونه کوم چې هغوی ورسره دغه بندیز په اساس باندې فیصله کوي او ورسره مخته ځي. نو بیا هم یادونه کوم چې د ډسپلین کمیټې مسؤلینو ماته وویل چې دا یو اخلاقي مسله ده، ستونزه ده، په دې باندې به موږ ډېر غور کوو، له هغې وروسته به موږ څنګه خپل پریکړه نه نو
کبیر تر وګرځو د ایرلند په وړاندې باندې سیریز ته چې د جمعې په ورځ باندې تاسو وړاندې وویل چې دا به پیلي کې لوبو لپاره سپانسر پیدا شي.
بل الحمدلله د لوبو لپاره مونږ دا ځل کافي سپانسر لرو او د افغانستان مختلف شرکتونه او پانګوال زموږ سره په دې برخه کې یوځای شوي دي چې تر ډېره زیاته مننه کوو. د افغانستان اسلامي بانک ده او همدا شانتي کاردان پانتون داسې نور ادارات دي چې هغوی مونږ سره یوځای شوي دي. ډېر زیاته مننه ترنه کوو. مونږ په دې برخه کې سپانسر لرو
او د لوبډلې لپاره دایمي سپانسر لا تر دې دمنه ده پیدا.
مونږ څو ورځې وړاندې هم اعلان وکړ چې په مختلفو برخو کې مونږ باید له ځان سره سپانسر ولرو. دغه اعلان مو کړی ده او به ګورو چې په هیواد کې دننه کومې کمپنۍ دې ته لیوالتیا پیدا کوي او زموږ سره کیږي او په دغه برخه کې زموږ سره مخ ته ځي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو د افغانستان د وزلوبي او سیمیزو سیالیو فدراسیون وایي چې د لومړي ځل لپاره په کابل کې د وزلوبي سیالۍ ترسره کوي چې د ملي تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه ښودل کیږي. دا سیالۍ وو ورځې دوام او د افغانستان د څوارلس ولایتونو دولس لوبډلې پکې برخه اخلي. د سیمیزو لوبو د فدراسیون فني مرستیال فضل احمد فیض سلطانی عزیزی د دې سیالیو په اړه معلومات درکوي.
د لوبي مسابقات لیکه ورزش لوبي بسکشی لخیر سره تا شنبه پر از هفته راتلونکي شنبه شروع کیږي. دا د څوارلس ولایتو ترمنځ دا مسابقات پیل کیږي لخیر سره. دلته زموږ د هر ټیم دولس کسان او دولس آسان په دې مسابقاتو کې برخه لري. دا مسابقات په اساس د تفاهم نامې ملي تلویزیون او د افغانستان لوبي ملي فدراسیون او د ریاست عمومي تربیت بدني او ورزش په حساب دا برگزار کیږي. دا د اولین ځل لپاره په ټول افغانستان کې تر 50 یا 60 کاله وروسته دا اولین ځل دی چې دا لیکه ورزش بسکشی په کابل کې برگزار کیږي. او بل پروګرام دا دی چې د مونږ دا قهرمانان چې د ولایت نه معلوم کیږي بیا وروسته دغه نه د مونږ د ملي ټیم اعظم معلوم کیږي ټاکل کیږي. پس د وروسته بیا دا خلک دلته مشق و تمرین کوي او د ملي او بلمللي مسابقاتو کې پورې دوی اشتراک کوي. او هلته ولایت مرکزي ده شمول د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان او بیا شمال شرق حساب کې بغلان دی، کندوز دی، تخار دی، بدخشان دی، بیا شمالي ولایت دی، هغه کې بلخ دی، جورجان دی، سمنګان دی، فاریاب دی، سرپل دی. دا ولایت پکې اشتراک لري. هر د هر ولایت دولس چپندازان او دولس آسان دلته راځي. هر ټیم کې دولس آس او دولس چپانداز دلته اشتراک کوي. د قرعه‌کشی یا پرون پیل شو شنبه له خیر سره زموږ مسابقات افتتاح کیږي. دا مسابقات دا پروګرام لیګ په حساب دي او دوه مسابقه کوي.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
اوسم د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې روزونکو بشیر ترکه د خپل شخصي او لوبي ژوند پړه غږیږي.
زه د 1998 کال نه رئیس خپل ورزشي رشته چې تیکواندو د هغه مې پیل کړی دي. په اول کې زه په یو کلب کې وم چې ډیر کوشش مې کول چې هلته باید لومړۍ درجه ورزشکار اوسېږم. بعد له هغې نه بیا کوشش مې وکړ چې د منتخب ټیم د کابل ته زه قهرمان شوم. هلته هم قهرمان شوم. بعد له هغې نه بیا ډیر زیار مې وبسه مالې زه باید ملي ټیم ته راشم. ملي ټیم کې هم د دیال سو نه هویم کال کې الت قهرمان شوم اتل شوم بعد لغینه د دیال سو دوهیم کال کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون د خوانه ز دعوت شوم د لپاره چې زبید روزون کوي وسم د ملي ټیم بعد لغینه مونږ ډیر زیار او زحمت وکړه د لپاره چې مونږ کولی شو چې افغانستان لپاره ویال وګرځو چمداسې مو شو مونږ د بین المللي مسابقاتو نه د آسیایي لوبو نه د جنوب آسیا لوبو نه د جهانی لوبو نه نړیوالو مسابقاتو کې بالاخره د کسب سهمیه او د اولمپیک نه مونږ درې واره وکړل شو چې مډالونه واخلو درې د برونز مډال مو واخیست د 2008 کال بیجینګ اولمپیک نه د 2012 کال د لندن اولمپیک نه او بعد لغینه د 2013 کال د ارجنټاین اولمپیک نه مونږه هغه مډالونه واخیست چې په افغانستان په تاریخ کې هیڅ ورزشکار دغه مډالونه اخیستای نه ده. خو خاطره مې هم ده چې مونږه د دیار لسو د 2008 کال کې بیجینګ اولمپیک نه لومړی ځل لپاره خپل هیواد ته د اولمپیک مډال مو واخیست د ثبت تاریخ شو. شکر الحمدلله یو میرمن لرم یو زوی مې د دوه لورګان مې ده.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلي روزون کې بشیر ترکیو په همدې سره سبق د نن ورځې د لوبو له میدانه اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.